آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اورئ چې د پکتیا ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره ولې له دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. ځوان شاعر اسماعیل تسل خپل شعرونه راوروي.
تاسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یوه ورځ پنځه پرزې لمنځونه لس د جنازې کوم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ، خو تر دې هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. قسیم سولملی راوروي.
تیرونی په مزار شریف ښار کې د خداوندګار بلخ نړیوال سیمینار تر سره سو. د باختر اژانس د خبر لمخې د سیمینار په لومړۍ ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالی او ګرځندوی معین زردوش شمس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې ویل سوی دی. خوښ یم چې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی سیمینار په هغه ځای کې جوړیږي چې مولانا پکښې وزېږېدی او د خپل ماشومتوب دوران یې پکښې تیر کړ. حضرت مولانا نه یوازې د افغانستان لپاره ویاړ دی، بلکې د ټول اسلامي نړۍ او بشریت لپاره هم دی. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي دی دغه سیمینار یو ښه فرصت دی چې د یو ستر انسان ژوند، کارنامې او افکار بیا وڅېړل سي، د خپلو نننیو ستونزو د حل په خاطر الهام ورڅخه واخلو. مولانا د ستر عارف په توګه بشریت ته یو پیغام لري چې اهمیت یې زموږ د پیړۍ خلکو ته نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې لا پسې زیات سوی دی. په پای کې جمهور رئیس هیله کړې چې په دې غونډه کې برخوال پوهان او استادان د مولانا د افکارو او هنر په معرفي کولو کې هلې ځلې وکړي او زیاته ګټه ورڅخه واخلي. وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د ویاند ډاکټر مجیب الرحمن رحیمي لخوا ولوستل سو چې په هغه کې ویل سوي دي: خوښ یم چې نن د حضرت مولانا بلخي د فلسفي او عرفاني افکارو او مفکورو د څېړنې لپاره د خداوندګار بلخ نړیواله غونډه د ده په ټاټوبي ام البلاد بلخ کې جوړیږي او د افغانستان او سیمې له هیوادونو څخه ګڼ شمېر مینهوال، د نظر خاوندان، فرهنګیان او عارفان پکښې ګډون لري. په پرانیستونکو مراسمو کې د ایکو رئیس او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د فرهنګي کمیټې رئیس ډاکټر افتخار حسین عارف په خبرو کې مولانا جلال الدین محمد بلخي او دغه افکار په افغانستان پورې محدود ونه بلل او څرګنده کړه د مولانا له افکارو ټوله نړۍ استفاده کوي. ایکو په مولانا ویاړي او مولانا د اسلامي نړۍ ستر نابغه و. د پرانیستونکو مراسمو ترڅنګ تیاتري نندارې، د انځورګرۍ، خطاطۍ او د عکاسۍ نندارتونونه هم جوړ سوي وو. دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایکو سازمان او د بلخ د والی لخوا د درو ورځو لپاره جوړ سوی و چې دوه لومړۍ ورځې یې په بلخ او درېیمه ورځ یې په کابل کې ترسره سو. وړاندې په خپرونه کې په همدې اړه زموږ همکار رپورټ له بلخ اورېدلی سئ. په هیواد کې د درو رسمي ژبو د لارې پر سر د موجودو ستونزو او پرتو خنډونو د څېړنې سیمینار تیرونۍ ترسره سو. د دې سیمینار برخوال په پنځو کاري ډلو ویشل سوی وه چې د دغه ژبو په وړاندې پرته خنډونه وڅېړي او د حل مناسبې لارې ورته عمومي. برخوالو په جلا جلا ډلو کې د ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهیي او د نورستاني ژبو لپاره د اوسنیو خنډونو د څېړلو په لړ کې د ښوونې او روزنې او په دغه ژبو د کتابونو او رسالو چاپول، د دریمو رسمي ژبو د پرمختګ او بډاینې د بهیر ګړندي کول او په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو د قانون بشپړول مهمې مسئلې وګڼلې چې د سیمینار د برخوالو لخوا وڅېړل سوې او د صادر سوې پریکړې لیک ځینې مادې احتوا کوي. د پنځګونو کمیټو دا طرحې او وړاندیزونه به د نورو اجراتو لپاره حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان او چین د کلتوري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وسوې. تیرونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی عبدالباري جهاني د چین د ولسي جمهوریت د سفیر ښاغلی یاوجینګ سره وکتل او د چین او افغانستان د کلتوري، هنري او ادبي اړیکو پر پراختیا خبرې ورسره وکړې. د باختر اژانس خبر له مخې په پیل کې ښاغلی جهاني له افغانستان سره د چین د هیواد د شو مرستو او همکارۍ په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د چین هیواد د افغانستان د کلتوري ودې په چارو کې پانګونه وکړي. ښاغلی جهاني په ځانګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاري وغوښته د غرض د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکارۍ سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري، هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. شغلی یو جنگ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني تر څو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شغلی جنگ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیرونی په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی و. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دری او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازهی راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خواهد داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناخته.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
دیده غونډې د هنري کمیټې غړی سبی الله حساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی حساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه وویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان عطا، د مولوي د اشعارو دکلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غږول کیږي، ربا پکې غږول کیږي، د سمان اصا پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقاه پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیرونی په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپلو غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل او اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته یې په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه.
بر اساس مکلفیتی که قانون اساسی
حکومت د اساسی قانون لمخي مکلفیت لري په هغه سیمو کې چې خلک په اکثریت ژبو لکه ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی، پشهیي او پامیری خبرې کوي، له پښتو دری سربیره د هیواد دریم رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
فراهم کنند.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایجه ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایجې درېمې ژبې به په خپل ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 50 کلونو راهیسی غزل لیکي. نو وړای وای غزل بول شاعران می خوخو او د هغوی مینې شاعر کړم. زموږ همکار داوود تپان له ښاغلي تسل سره مرکه کړي، پام ورته راړو.
په سر کې په بشپړ ډول ځان راته معرفي کوي او یو ښه غزل راته واوره.
نوم اسماعیل دی، تخلص تسل کوم، د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل یم.
یو غزل راته ووایي تر څو پرې اوریدونکي په دې پوه سي چې تا څه رقم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را مېلمه کړل.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټوله شپه ناست یمه له ځان سره کیسې کومه، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کومه. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یوه ورځ پنځه پرځې لمونځونه لس د جنازې کومه. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جینۍ د ګوتو په شمار شپې کومه. او د ژوند په ماته څانګه ناست یم، ژوبل ژوند تېروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کومه. او د هغه سترګو ته کتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم، تماشې کومه. وایي تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستمه چې مې همزولي چېرته ځي ورته بانې کومه.
ډېره مننه تسل صاحب. کلم شاعری ته مخه کړه، شعرم کله پیل؟
تپان صاحب پنځه کاله کیږي شاعری کوم. له دې نه وړاندې مې له شعر او شاعری سره مینه وه خو لیکنې مې نه کولې.
یعنی تاسو شعر نه لیکه پخوا؟
نه مې لیکه، خو د ښو شاعرانو شعرونو یعنی ښو لیکنو ډېر خوند راکاوه، لوستلې به مې. خو پنځه کاله کیږي خپل شعر لیکم.
کومه شاعري دې ډېره مطالعه کړه په هغه وخت کې ستا شعر نه لیکه؟ هغه اورېدونکي چې همدا اوس په مطالعه بوخت دي هغوی شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندې، ته خپله تجربه ورسره شریکه کړه، کومه شاعري دې لوسته؟
په شاعرۍ کې مې له غزل سره شوق و. غزل بوله شاعري مې ډېره خوښېدله، که غزل بول کسان به مې لیدلم خوند به راکاوه. د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول ضد ودروم، زه باید شعر ولیکم. هماغه و چې ما شعر ولیکه، که څه هم چې مات ګوډبو خو د ملګرو له نظره به ښه راغی. او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي، او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي، نوښتونه په شعر کې راوړل. راوړي هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته، خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښېږي، په غزل دې کار وکړي، ډېر پیغام پکې ځایېږي.
یو غزل بل هم درنه اورو.
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد،
خدای دې وکړي چې په چا باندې دروند نه شي، دروند ورته پرې نه وځي. ماتیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي، رپېږمه چې دا بلا وهلي خوا ته راشي. ګېډۍ ګېډۍ غنچه غنچه خوره وره په ما شي، چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي. په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه، په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه. غلمان مې څو په خوب کې د لیدلي خوا ته راشي. او چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک، چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک، یریږي ماشومان ترې چې د کلي خوا ته راشي. د خیال ماشومان ولېږم تسله د یار درته، د یار له دره بیرته غریو نیولي خوا ته راشي.
وا ډېر ښایسته تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي. په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپل یا د بل چا مخسوی سه ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی؟
مننه تپان صاحب، د پریشانۍ سره مخ شوی یم. په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي، پریشانه کړی یم. داسې بیتونه مې ویلې دي او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی رښتیا چې وایم.
یعنی دینه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده، چې شعر له درده. ای رحمان بابا شعر ده کنه څو د رحمان له شاعری
رښتیا هم له درد سره ډیر غبرګوي شاعری، د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي ورسره غبرګوي.
دا یو مثال ورکولی شي، تا ویلې چې ډیر خپه کړی هم ځینې بیتونه.
مننه تپان صاحب، یو ملګری مې و، له ملګري نه به یې راته ویلې. هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و، اووه کاله مخکې راډو سات. بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي، څو میاشتې وړاندې ماته وویلې، ماته وایي وایي که دا سات مې خپل راکړې. یو ډول حساب مې ورسره راغلی و مانستا، هغه سات یې د ما له لاسه خلاص کړه اووه کاله وروسته، که څه هم چې ده ماته له ورور نه ویلي
تحفه یې راوړې وه.
تحفه وه، نو ده ما نه له لاس نه سات خلاص کړ. بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل. تا یې مثال غوښته، بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، خدا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه. او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاس ګړه یې خلاصه کړه.
د بې وروره کیسه دې وکړه کنه. اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یوې، خور هم نه لري، ورور هم نه لري. ته خو به په داسې یو مشکل نه اخته
تپان صاحب. همداسې ده، پلار مې مړ دی او ورور او خور نه لرم، فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي.
بس ښه ژوند درته غواړو. مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې به دي؟
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي، او ځینې بیتونه به په ذهن کې وي را سره. ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شمه زه، مورجانې نورې اوښکې مه تویوه، په ما دې پښې ږدي ستا غمونو ته به لار شمه زه، مورجانې نورې اوښکې مه تویوه. نو رانه ویر دي تپان صاحب، دا مې څه لیکلي وو، نظم و، نظم یې لیکلی و، لنډوکی نظم، خو نه پوهېږم نور مې ذهن کې نشته.
حافظه کمزوري شوې ده.
حافظه
څنګه؟ واده دې کړی؟
هو واده مې کړی دی تپان صاحب.
ماشومان لري؟
هو.
دا ډېره ښه ده چې یو شریک ژوند درې او خوشحاله به پخپله.
شکر. او د مور مې یوازینی ارمان زما واده و، په خام عمر کې واده راته کړی دی. د مور ارمان ته په کتو سره خپل ارمانونو ته مور مې، نو بس ما ته واده وکړه او د دې ارمان پوره سو، او زه مرسره خوشحاله یم چې د دې ارمانونه پوره کړي.
تا ویل محصلې، د محصلې تر څنګ تا ته د کور مسؤلیتونه هم تر لغاړې دي، څه کوې ورځنی مسؤلیت؟
له محصلې سره تر څنګ یو خصوصي ښوونځی دی، په هغه کې د ښوونکي په حیث کار کوم. او بل په ننګرهار کې د افیکټ په نوم راډیو ده، له پکتیا نه ورسره سیمه ایز خبریال یم.
دا هم راته ووایي چې دغه ورځنی کار دا د درسونو خنډ نه کېږي؟
رښتیا هم ستونزه وي که نه، د درسونو په جریان کې نورې چارې، خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید مې و چې ژوند کوي مبارزه نه کوي، هغه سړی هسې په خوله سړی دی. نو مبارزه کوم او کوشش کوم چې د نورو زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کړم، او هغسې شویم دي، خو ورځنۍ چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکړم.
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو. دا حالات داسې دي، موږ مجبوری سي موږ کار وکړو. یو دوه غزلې در راوړو.
غزلونه دي تپان صاحب. زما که سترګې که باڼه وې ته وې، که وې خو ته وې، بس دا ته وې ته وې. چې تل غوښتونکی د وصال وم زه وم، چې تل سبب د بیلتانه وې ته وې. او مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده، مور ته مې ډالۍ و. مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده، خو چې هر وخت به مې په زړه وې ته وې. خوب کې د بل چا په څنګل ویده وم، چې کله ویښه شومه ښه وې ته وې. په څاڅکي څاڅکي کې یې ته ښکارېدې، د تسل لپه کې اوبه وې ته وې.
ډېر ښایسته بل غزل دی مور.
بل غزل دی تفان صاحب. کلونه وشول چې له مانه مرور نه راځي، ورپسې زه ورځم پوه شوی یم دلبر نه راځي. او دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم، دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم. په ما د چا چې د یوې روپۍ باور نه راځي، د نفرت خاورې او خزلې مې په سر بادېږي، د محبت د ګلو پاڼې مې په سر نه راځي. د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم، د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم. په بده ورځ کې مې بیا یو یار په نظر نه راځي. او زموږ په زاد جهالت تورې وریځ نیولې، زما په خاوره ولس د علم لمر نه راځي. او د وصال ټول عمر روژه بهتر ګڼم تسلا، چې بې جانانه شي ټول عمر دې اختر نه راځي.
وا ډېر ښایسته پیغام دې مورو ځوانانو ته، او یغه نه وروسته دې یو غزل مورو.
مننه کوم. په لنډو کې به هغو ځوانانو ته چې له شعر سره مینه لري، علاقه لري او لیکي نه، په ټوله کې مې دا پیغام دی چې په شعر لیکلو دې پیل وکړي، خو د مطالعې تر څنګ، د ښې مطالعې تر څنګ، یعنې د ښو لیکوالانو لیکنې دې ولولي، او له هغه سره تر څنګ دې د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي، او لیکنې دې پیل کړي. او یوه خبره اړینه ګڼم چې د نفرت په ځای دې محبت په سیمه کې او په زړه کې خور کړي. او تر څنګ دې یوه بل خبره ده چې مبارزه باید وکړي. مبارزه له حالاتو سره، د خپل ځان لپاره، د هیواد لپاره، د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده. باید په هر حالت کې مبارزه وکړي ټول ځوانان.
غزل دې مور.
غزل دې تپان صاحب. په هر چا چې تیریږي بې دلبره زندگی، هغه دی بې معنا او بې هنره زندگی. په دواړو پښتانه اوسي قربان دي شم کابله، په دواړو پښتانه اوسي قربان دي شم کابله. لتا می صدقه شه پېښوره زندگی، چې څوک زما پښتون قوم ته په سپکه سترګه ګوري، خاوند ته یې له مونږ کړه بدتره زندگی. غربت که ملنګي وي خو چې تش د یار دیدن وي، له دې نه بله نشته معتبره زندگی. او بېګا یې چا ته ویل چې نور له خدایه هیڅ نه غواړم، بېګا یې چا ته ویل چې نور له خدایه هیڅ نه غواړم، په څنګ کې د تسل غواړم اکثره زندگی.
اخلاق او ارزښتونه نسبي دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنګونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور واهه چې راووسم، خو خود را وتلو وسم نه وو رختیا ز ډیر وکیم شاوخوا بل څه نه ښکاری هم دا تابایت وخورم سړی په وارخطا او پوړی دی لغه ورته وویل دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري که زه نه وای تر د پرې لاندې به دې سا ورکوله مار وویل په دې خبرو دې زه نه یم که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان سړی وویل زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو د دوی بحث اوږد شو بلاخره مار ورته وویل راځه یو بل کار وکړو که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان که اول د نورو غم بیا د ځان غم سړی وویل یو څوک به هر څه وایي دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم مار وویل ځه یو کس نه دای دوه کسه له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به همدا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان که اول د نورو غم بیا خپل غم هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو سړی وویل دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما بیا به څه کوو مار وویل دا خبره به دې هم ومنم زه دای دوه نه دای درې کسه په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي که دوو ستا خبره ومنله تا یوړه او که دوو یا دریو زما خبره سمه وبلله ما یوړه راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي له څه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه اول ځان بیا جهان که اول د نورو غم بیا د ځان غم آس وویل ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی نور یې ساتل ضرور نه دي حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه تازی وویل ما ته وګورئ زما څه حال دی ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي مار سړی ته وویل دغو دو خو زما خبره سمه وبلله دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی اکثریت له ما سره دی خو سړی وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي صبر پکار دی مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو دوی ګیدړ ودراو چې نظر یې وپوښتي ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي سړی نږدې ورغی ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې سړی یې په غوږ کې وپوسنیده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان ګیدړ نورو ته مخ را واړاوه ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نور یې خبره ورغوڅه کړه نه مار تر تیږې لاندې و ته سم نه یې پوه شوې ګیدړ وویل خا خا یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازی او مار نارې کړې نه بابا داسې نه و ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو تاسې یې را وښیاست ډبره چیرته وه مار چیرته و سړی څه وکړل دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم ګیدړ و خا خا زه اوس پوه شوم او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو دوی روان شول مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته خو ګیدړ او بنیادم په خندا روان و شاته یې نه کتل ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه را واخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره له کابو دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر یې اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او دا نور ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات له منځه وړي او ورځ تر بلې محلي موسیقي د له منځه تلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رین ګردیزی چې پخوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر و، وایي
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او په خوازه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما خپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم، د زرماتو، د سکمنوی او د ولسوالۍ څو هنرمندانو چې پکتیا مربوطه ده ولسوالۍ هنرمندان دلته ما لرل، راغوښت مې، غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو، دا د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلوم وي، نه موږ ته څه معلوم دی، خو موږ فعلاً د محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فورې کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو ولا خو لوړو مقامو ته موږ غږونه رسولي که د موږ ویلې خو چا موږ غور نه لګ.
یوازې دی نه دی چې د تشکیلاتو له منځه تلو خبره او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته پاملرنه څه چې کمه شوې، د محلي موسیقي د له منځه تلو مخه یې نه ده نیولې. د ده په څېر په پکتیا کې پخواني موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګیلمند دي، وایي د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی یم او د موسیقي د ارمنیا غږونکی یم. د موسیقي په برخه کې صاحب تاسو ته به داسې وایم چې مخکې زموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته او ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو، مکتوب راتلل د جشنونو ته، میټینګونو ته، اته مشاوره ده به موږ غوښتل کېدو تلو به هلته. دلته هم دغسې و چې هم به موږ تلو. اوس خو زموږ انډیوالان هم ټول لرې سو، اوس فعلاً موږ دوه کسه پاتې یو چې دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې که څوک یې غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څیر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري، دوی به خوشحاله او اصلي افغاني موسیقي ودې ته به له زړه کار وکړي. خو په مایوس انداز کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي، اصلي افغاني موسیقي یا فرهنګ بیرته فعال سي، هنرمندان د وغړو شاګردان وژغورو، باید خپل انانات رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال شي.
غوښتنم دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو، هغه سه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې، د وطن موسیقي، د خاورې موسیقي، د افغانستان موسیقي. د موږ سره موږ دغه هیله لرو.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابه دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو متبرو فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړی چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځتلو حال ته رسولې. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې دغه بخش ته کار وکړي، ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکړي د برخه کې خود برعکس کار کوي، او دوی دا بخش، د موسیقي بخش لغوه کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي لمنځتلو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړوي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي، او په خبره موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږه له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدي شوي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسولیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي، نه دا چې وی وزنی. د ځوانانو د راټولېدو، د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمنځه وړلو لپاره یو اغیزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پامه استیلہ سیل افغانی موسیقی په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو، چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقی بازار ټکنی څه چې په ټپه ولاړ دی، او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپا مشپکم دا خبر منی چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقي ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی همغږی کوونکی و. دلته موږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو، دلته موسیقي به دپاره به هم پروګرامونه جوړول، هغوی به هم تشویقول، ولی متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی، د هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي ورسره ټکنۍ شوې ده. موږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړي دي، نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم پې غوږ نه دی ګرولی، او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده، او نه پې تر اوسه پورې امنا او سالمنا شوې ده. دا هغه څه دي چې موږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې، هیڅوک ورته زموږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنۍ وزارت سره موږ هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مو ویلي دي چې ورځ موږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره موږ سره دغه نه کوي، نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی، او په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشفق یې هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی مخته کې خوداغه وویل:
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده. په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی، او په دې اکله اندېښنې تر اوسه وخت لمخې دي. د تیرو تصامیمو په اکله زه وضاحت نشم ورکولی. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه د هغه وخت د مسؤلینو لخوا نیول شوي، ولې دا ګړی زه تاسو ته اطمینان درکولی شم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مطلقي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې هڅې کېږي. په ځانګړې توګه به د پکتیا په ایسه کې موږ دغه ستاسې یا دغه د خلکو اندېښنه چې تاسو راپورته کړې ده چېړو.
Thank you.
دا هم ویل چې په لنډ وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګ فعال بیا وایي چې په دې ډول وعدې ورسره په وارونو وارونو شوې خو مثبت نتیجه یې نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لوېدلي حال کې ده چې نه یې څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولی شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو له وجې له باجې سره غږ پورته کولی شي چې د خپلې انجرې په زور به یې د ډېرو دردېدلو زړونو ته ټکور ورکاو. او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخواني هنرمندان دولت هېر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوي دي، خو غږونه یې د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
پاتې.
وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې چې هر د احساس خاوندې وکړاوه. ځوان شاعرې لیمې نیازۍ د دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړې او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودې شعر دکلمه کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندۍ خخولم، هاغه محال خو وړوم، کله می احساس لره، کله می د پلار په کر کې پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور بژړل چی پریږدی مې بیای خاورې پرې ما چوي، لور می لور می. دوی گمان کاوه چې خاورې شرم پوخه دي او زه د شرم سمبول وم. ما هم گیله نه لرله، پلار به مې قبر کینده، ما به یې خولۍ په څادر وچولې. ورځې به تېرې شوې، کلونه به واوښتل او زه به هېره شوم. نه به ماته گیله راتله او نه به خفه وم، ځکه زه خو مړه وم او مجال د گیلې نه و. قرنونه وړاندې هغه دستور هغه زمان بدل شو. ما اوس ژوندۍ خاورو ته نه سپاري څوک، اوس مې د شرم الګو نه ګڼي، اوس کرکه د چا په زړه کې نه یمه زه. خدایه هغه زمان خو ښه وراته، هلته به مرګ وژلم، دلته غرور مې تر پښو لاندې شي. قرنونه وړاندې به یو ځل زمړه وم، خو ولې اوس هره شیبه مړه کیږم. پر ما انبار کړي تورې خاورې، خود غرور وجل می پریږدی. پل حیوانی هوست نه ووای، ما نور م زوروی، زما د روح خیراوی ولی اخلی. خاوری پر ما باندې انبار کړی، خو پر ما مخبل ناول لاسونه م وهی. ژوندی خخول می خو، خو تدریجی مرگ مرا کوی.